اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. تیر ځل مو په دې پروګرام کې د نابغه شخصیت خوشحال خان خټک د وخت د مغولو د واکمن په ضد د مبارزې او هلو ځلو په اړه واوریدل. دا اونۍ به تاسو ته د هغه د ادبي آثارو په اړه معلومات وړاندې کوو او د هغه د ټولنیز شخصیت په اړه به درسره وغږیږو. په دې پروګرام کې د خوشحال بابا شعرونه د اسحاق خان امیری په غږ کې دي. اوریدونکو، خوشحال خان خټک نه یوازې په توره وهلو کې برلاسی و، بلکې داسې یو ټولنیز شخصیت یې درلود چې په پښتنه ټولنه کې یې مثال ډیر کم موندل کیږي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور وایي چې د خوشحال خان خټک نظریات د پښتنو د کلتور ستنې دي.
نظریات چې کوم دي هغه زمونږ د کلچر بنیادی جواهر دي او بنیادی عناصر دي، بنیادی توکي دي. نو د ده تعلیمات باندې خو به مونږ بس راغونډې دي، ځکه چې د پښتنو د معاشرې د سترکچر سره د تعلق دي.
خوشحال خان خټک د پښتنو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هڅه وکړه چې د پښتنو د یو موټی کولو لپاره د خپلو شعرونو او مبارزو له لارې د دوی ترمنځ بې اتفاقي ختمه کړي. هغه د ټول افغان په ننګ توره وتړله. له نن څخه درې نیم سوه کاله پخوا چې کله خوشحال خان خټک د نشنلزم او قوم پالنې خبره راپورته کړه، نو په هغه وخت کې د نړۍ خلک د داسې یوې مبارزې سره آشنا نه وو. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع په اړه وایي،
دی پخپل یو ګرځند انسان و، د پخپل هر څه لیکلي دي، تاریخونه یې لیکلي، نیټې یې لیکلي، د خپل پلار د زیږېدو تاریخ یې لیکلی، د نیکه د زیږېدو مرګ تاریخونه یې لیکلي. یعنی د ډېر کار نورو ته نه دی پرېښی، پخپله یې په ځان کار کړی، پخپله کورنۍ یې کار کړی، په پښتنو یې کار کړی دی او خپل نظریات یې وړاندې کړي. دغه نیشنلیزم چې وایي چې په نولسمه او شلمه پیړۍ کې په دنیا کې را پیدا شوی دی، دا په هغه وخت کې د کشف کړی دی او په نیشنلیزم یې خبرې کړي او د نیشنلیزم بنیادونه یې بیان کړي دي. همداراز د ده جالب نظریات یې، عجیب نظریات یې دي. د مشرتابه د جوړېدلو لپاره چې کوم شرطونه دی ښایي، هغه ډېر جالب شرطونه دي. هغه د دې کتابونو مطالعه هم کړي او د ټولنې مطالعه یې هم ورته کړي ده.
خوشحال خان خټک په داس حال کې د پښتو ژبې خدمت تملا وتړله چې پښتو ژبې د رسمي ژبې په توګه هیڅ دربار ته لار نه و موندلې. د هغه دا خبره بیخي سمخ کاری چې ویلې دي، ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع د خوشحال خان خټک د راپاتو اثرو په اړه وایي،
خوشحال بابا وایي چې ما څلوېښت زره شعرونه ویلي بیتونه، لیکن د ده شاعري چې ما شمېرلې ده تر شل زرو نه اوړي. د ده د شعر دیوان پاتې دی، له نیکه مرغه د ده د شعر د دیوان یوه خطي نسخه د ده په خپل قلم را پاتې ده چې زه اوس کار پرې کوم چې په خیر هغه به په عین شکل چې ده لیکلی په مغو شکل به چاپېږي. او علاوه د هغو نه د ده بل کتاب فضلنامه ده چې هغه ده د دیني مسایلو په برخه کې لیکلی، نظم دی، شاعرانه نه دی. دای په خپل وای چې ما په دې کې مسلې غوښتي چې راشي، شاعري مې نه ده پکې کړې، فقط نظم کړی مې دی. د دې په څنګ کې فراقنامه ده چې هغه ښکلی شاعري هم لري او ښکلی کتاب دی. د هغو نه وروسته بیا د ده سواتنامه ده چې هغه هم منظم غوی سفرنامی بنه لري چې تقریبا د پښتو د لومړنیو سفرنامو نشمیرل کیږي. دغه په دې سربیره د نور کتابونه هم شته، مثلا د ژوند پورستوی وختونو کې اخلاق نامه نظم کړي، د اخلاق موسینینه هغه نظم کړي لیکن پای ته یې نه درسولي، او بیا صدر خان هغه بشپړه کړي چې ما یې متن چاپ کړی دی. د نام حق په نامه یې غوښتي دي چې د فارسي نام حق په پښتو وژباړي، د هغو څو پاڼې لاسته راغلي دي، او د تواریخ مرسا په نامه د یو منظم تاریخ شروع کړې وه چې په غو کې یوه هندوکوه نامه ده چې افغانستان ته راغلی، په شمال کې ګرځېدلی او سفر یې کړی، او د دې سفر هغې په نثر لیکلی، په ډېر ښایسته نثر لکه نن چې سفرنامې لیکلي کېږي. مثلا وایي چې موږ ډېر وږي وو، ژمی وو، خوړه م پیدا نه کړل، خواړه نه وو، زه په لمانځه ودرېدلم او خدای ته مې دعاګانه ادا کړ، او لاسونه مې خدای ته پورته کړ چې په موږ یو رحم وکړي. په دې کښې یو تاجک په ست غاړه نیولی راغی، او ما پیسې چې هر څومره غوښتې ور مې کړې، پسه مې ترې واخېست، حلال م کړ، او په اور م کېښود، لړمونو مې په اور کېښود، د خپل لړمون د لوږې اور م پرې مړ کړ. یعنی په ډېره ښکلې ادبي ژبه یې لیکلې ده. همداراز هلته نسب نامه ده چې دری خټکو په نسب یې څېړنه کړې، د خټک نامه ده چې د خټکو سیمه یې پکې معرفي کړې، جغرافیوي اثر دی. وصیت نامه یو ډېر ښکلی وصیت دی چې اشرف خان ته یې لیکلی دی چې د خلکو سره باید څنګه ګزاره وکړي. دا داسې وصیت نه دی چې د پیسو دې ویشت دی، په دې کښې یو رواني څېړنه شوې دي، د خلکو څېړنه یې کړې د بېلو بېلو قومونو، بیا یې دوی ته په رواني لحاظ هغوی ته دوی ته ورپېژندلي، ویلي دي چې داسې رویه ورسره وکړي.
اوریدونکو، خوشحال خان خټک په انسان پوهنه کې هم برلاسه و، او همدا لامل دی چې په شعرونو کې د ښو او بدو خلکو لپاره تعریفونه جوړ کړي. هغه وای:
مد هغه چې همتناک برکتناک، مرد هغه چې همتناک برکتناک، لعالم سره خوک په زیست او ژواک، مخی مخ قولی قول، اهدی اهد، نه دروغ نه فریب نه تش تپاک، لگ ویل ډیری کول په خاموشی کې، دو غنچی غندې خوله ډکه سینه چاک، چې دا هسې ښه ویل کا زه حیران یم، چې خوشحال راوړل له کومه دا ادراک.
د خوشحال خان خټک په شعرونو کې نه یوازې د توري او ننګ خبرې دي، بلکې د ښځو په حقونو هم پکې ټینګار شوی. د هغه یو شعر دی:
د عورت حق هم فرض دی، په مردانو لکه قرض دی، په عزت ساتلې بویا، د دوی چار ده ډیره لویا، بیا که اولیا دی د عورتو نه پیدا دی، کی زه صفت سنا کړم مگر بل دفتر انشا کړم، دوی بسو تا تستایم له حقوق به یې وایم.
ځینې خلک ښایي دا وګڼي چې کېدای شي په سیمه کې د یو بل کس یا ډلې اغیز هغه وخت د خوشحال خان خټک د رانه فکر تر شا وو، خو ښاغلی خلیل وایي چې داسې نه ده.
د ده په دور کې د هندوستان یو سکالر هم د دې لیول لیبرالیزم نه لرلو چې دی چېرته چا سره ناست وي او د هغې نه انسپایر شوی سه اثر یې اخیستی. دا د ده د ذهن د ذاتي سوچ نتیجه ده، او دا هم د ده د جینیس کېدلو د ذهني وسعت یو مثال دی. بلکې د ده باندې د اثراتو خبره خو به مونږ هله کوو چې په هغه دور کښې څه داسې سیز وي. مونږ دا وایو چې نن هم زمونږ معاشره خو پرېږده چې دا یورپ ځانته دومره اډوانس وایي، دومره لیبرل وایي، دومره ډیموکراتیک وایي، او د ازاد خیالۍ علمبردار وایي. د خوشحال بابا طب نامه چې تاسو وګورئ، تا پاگے کی چکن خبر ہی دی نن ہم یورپ کون دے لبرل او ڈیموکریٹک ملک یہ نشی کولے دا دے دانشور لا دے ساتھ تے نہیں رہا رسی دلی او البتہ دا دا چے سمود آباد با یورپ کو سر رسی دے سمو خپل معاشرات شاید سے گلوبلائزیشن دا اثرات عام کی دی او انسانان یو بل تے نزدیکی کی او دا شانتی معاشرہ او تولنہ کی دا سیزون قبول ہم شی او خلق بدی خبرو جرات مولری خو خوشاله ما سنور سوا کال مخک دومره جدید وو او دومره د خپل وخت نه مخکې پیدام چې زه خو هم چې یورپ هم ورته نرسي او هغه وخت کې چې نن هم ورته نرسي.
د خوشحال خان خټک په شعر کې د مینې او عشق داسې خواږه توري پیل شوي چې نن یې هم اوریدونکي له اوریدو خوند اخلي.
خونی هاتی سپرشوا مای پرستا پخونی ہاتھی سپرشوا مائی پرستا زہم مست ہاتھی ہم مستے دا ہم مستا مستا
پخونی ہاتھی سپرشوا مائی پرستا پخونی ہاتھی سپرشوا مائی پرستا زہم مست ہاتھی ہم مستے دا ہم مستا مستی ہم مست خونی ہاتھی پرشو میں پرستا
چیستا زلفی نکی وتے پلاس کے لاس پریو زکھے دے پری دی لدستا یار دما سخ پکور دنن ناستو زبی روحا گرزیدم ددپم رستا ما په وګسترګو ډیر یاران خوړلی په زیر زیر د مخته ګور ملکستا د خوشحال پزان د ډیرو غشي لک دی د خوشحال پزان د ډیرو غشي لک دی خو هم داز د چې دمري د چاله شستا
سر سر خدای تدری وڑ مستانو سر سر کرم بل نشتیا بنیسیا بہستا بل نشتیا بنیسیا بہستا زہم مست ہاتھی ہم مستے دا مستا زہم ہاتھی ہم مست دا ہم مست بخونی ہاتھی سپرشو میں پرستا بخونی ہاتھی سپرشو میں پرستا زہم مست ہاتھی ہم مست دا ہم مست
تا سی بار دل چی خوشحال خان خٹک نئی آوازی خر شاعری کڑی بلکہ د طب کار اروا پوہنی ٹولن پوہنی انسان پوہنی او د مشورولې د هنر په اړه یې داسې کتابونه لیکلي چې له کومې څېړنې پرته یې امکان نه لیدل کېږي. استاد حبیب الله رفیع وایي
په هر ځای کې کتاب لوستی دی، هر کتاب مهمې برخې حافظې ته سپارلي، اوس د دستارنامه په زندان کې لیکلي، لیکن په دې کې دومره اقوال راوړي، احادیث دي پکې، آیتونه دي پکې، حدیثو شعرونه دي پکې، فارسي شعرونه پکې دي، پښتو شعرونه پکې دي، نو په دې اساس د ده په حافظه کې ډېر لوی ځای وو او ډېره لویه ذخیره یې پکې راټوله کړې وه او د مطالعې سره یې ژور شوق وو او ډېر کتابونه یې لوستي وو. څه کتابونه چې لاسته ورغلي وو هغه یې لوستي وو. په عین حال کې محیطي مطالعه ورسره کوله، په یوه موضوع کې به چې ده غوښتل چې کار وکړي نو په هغو کې به ډېر دقت کاوه، ډېر زیاتې منډې به پسې کولې، پوښتنې به پسې کولې. نو په دې ترتیب دا یې په هره موضوع کې چې لیکي بیا وایي چې ما په دې پسې ډېر تحقیق کړی، مثلا د پښتنو د نصب په باره کې چې د نصب نامه لیکله په دې برخه کې دا ډېرو ځایونو ته تللی، ډېر کتابونه یې پسې کتلي. نو په دې ترتیب د ده نبوغ ده ته دا موقع ورکړې وه چې دای ډېر آثار ولیکي او دای ډېر زر زر لیکلی شو، یعنی یو کتاب په یوه میاشت په یوه نیمه میاشت کې لیکلی دی. په دې ترتیب دا یو ډېر فوق العاده استعدادی درلود، فوق العاده ډولی د کتابونو تالیف تصنیف ته لاس اچولی.
که څه هم خوشحال خان خټک خپل آثار په اوسنۍ دودیزه پښتو لیکلي، خو نوموړی د پښتو د یو نوي لیکدود د رامنځته کولو هڅه هم کړې وه. دا لیکدود د زنځیری په نامه یادیږي. دا چې زنځیری څه قسم لیکلو او خوشحال بابا د اوسنیو دود شو ټکو په ځای کوم ټکي منځته راوستل غوره بلل په اړه یې استاد رفیع وایي.
زنځیری د لیکدود د ځانګړي لیکدود موضوع ده چې دا په وقته کې وایي که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی په حسابه نه پخوا پکې کتاب و نه یې خط و دا د ما پکې تصنیف کړ څو کتابه دای وایي چې ما نظم او نثر په پښتو کې ایجاد کړل د ده نه وړاندې نثرونو باندې د ده سترګه نه ډکېده د ده نه وړاندې نظمونو باندې سترګه نه ډکېده هغه یې هېڅ شمېرلي نه دي او خط یې په خپله د زنځیری په نامه یو خط جوړ کړی چې خپل کتابونه یې ټول په همدې خط لیکلي او خپلې کورنۍ ته یې وصیت کړی و چې په همدې زنځیری خط یې ولیکي. په دې زنځیری خط کې د پښتو خاصو تورو لکه ځې چې ډال ړې نون ښې ښې دې ته یې خاص شکلونه جوړ کړي نو هغو ته زنځیری وایي. مثلا ځې ته یې د هې په منځ کې یوه همزه ورکړي، چې ته یې د هې په منځ کې دوه ټیکې او ته لاندې یوه همزه ورکړې ده. شین ته یې د دوه ټیکې چې لري د ګواښ شین دې ته یې د شین نه لاندې یوه همزه ورکړې ده. ړې ته یې د رې د پاسه یوه همزه ورکړې ده. ډال ته یې د ډال د پاسه همزه ورکړې ده. دا د ده هغه زنځیری لیکدود دی. او پاتې شو د ده د نور لیکدود، مثلا لپاره، لکوره، لموره. په دې لیکدود کې جالبه دا ده چې د دغه دیوان چې په خپل لیک دی په هغو کې دا داسې لیکنې کړي چې همدا اوس موږ نن کوو، یعنې هغه لیکدود چې موږ یې نن کاروو د 3500 کاله مخکې کارولی دی. او په عین حال کې دای خطاط هم و، خطاطي هم زده کړي، د ملا اویسي ملتاني نه یې خطاطي زده کړي او ډېر ښکلی خط یې دی. د خط هغه یې لیکلي، پارچې یې لیکلي په دې خپل دیوان کې.
د خوشحال خان خټک په نامه په کابل کې یوه لیسا یا کالج موجود دی چې هر کال ته په زرګونه زده کوونکي فارغېږي. هغه ته پښتانه بابا وایي او د توري او قلم خاوندې بولي. ډاکټر پرویز مهجور د دغه کار د ستاینې ته څنګه وایي؟
کار چې دا جدید علوم چې څومره دي که نه، د هغې په رڼا کې په کار چې موږ د ده د فکر او د ده د نظریاتو مطلب دا دی دا موږ ښکاره کړو، ځکه د سوشیالوجي په رڼا کې، د انتراپالوجي په رڼا کې، د فلسفې په رڼا کې، یا د نفسیاتو په رڼا کې، ځکه چې دی دا سړی یو نابغه و، مطلب دا چې ډېر لوی کار په ده کې پکار دی. نو دلته کښې په هغه ډول باندې کار نه کېږي، او مطلب دا چې پښتون قوم چې کوم د سوشیالوجي سړی دی، لکه ما زه خپله پېښور پوهنتون کښې د فلسفې خلکو ته وایم یم څنګه پښتانه موږ ادیبان شاعران خو هر کار نه شو کولی که نه، چې هم به فلسفه وي هم به دا وي د سوشیالوجي له خلکو ته وایم، د هغه انتراپالوجي د نفسیاتو خبره نه هغوی چونکې انګرېزی ذهن والي خوړلي دي، هغوی په دې خبرو اورپېږي نه، او دا ټولې خبرې یو ادیب ته پاتې دي، یو نقاد ته پاتې دي.
ګرانو اورېدونکو، د همدې سره خپل کوربه بشیر ګواښ ته اجازه ورکوي تر بلې اونۍ چې د یو بل پښتون اتل سره. تاسې ته راځم، الله مو مل شه.